Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله ته خرغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداري ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې لکندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 1.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاجدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي ترڅو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي دي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له امله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1420 روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دافر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دافر له قوله راغلی دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولي دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دې راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګابرت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د روانې اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تېره چهارشنبې د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د 9 خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیر ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره او همداراز له شپږویشتمې روژې مبارکې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالۍ غرنۍ منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د توبرکلوز یا نری رنځ په ناروغۍ مري. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسسات وتړل شوې، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د استخباراتو یو تازه راپور ښیي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد د بېلابېلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې وروچې کړي دي.
د
فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
سر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تو دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته.
دلی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زتنی تجوان هر سم پکی للاس ورکڑی مالونا او چاروی مو پکی مرشوی کابو چلوی کورنی یو چه دو بود کمخ لعملا آر یو خپل مینی پریدو او نور سیمو تاولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر خلک د اوبو په ځانګړي توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کوي. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي، خو بېوزله خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشري مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډېری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځایي رضاکار چنې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر 2 میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له 8 میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې پوخانی کارکونکي هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش یې محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي تر څو مظلوم او بیچاره افغانانو سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره، کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرایي کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ توبرکلوز د ناروغۍ له کبله مري. دا وزارت همدارز وایي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنز اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنز د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نری رنز په ناروغۍ اخته دی. ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنز اخته شوي.
دوی زما دو ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن یې کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی تبرکلوز یا په نري رنګ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23 د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بللې او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پېښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نري رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لېږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل:
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایي لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې، عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د سهار 5:01 دی. قدرمن اوریدونکو، لشپاګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپاګو بجو دوام کوي. د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو د ازادۍ رادیو خبرونه بیا هم په 19:29 منځنۍ څپو اوریدای شي.
ازادۍ رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړي دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. د راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل سوي چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد سوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی، خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپل سایبری بریدونو ته زور ورکړی او د حمله د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغې ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څیړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري، او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څیړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر ولسوالۍ کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي. له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي دي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکېږي. په دې اړه نورحال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلین په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمېر ډېر او هغه د ډاکټرانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. مې خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي،
سره دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوشګری بارون وي بعد ارواز ابداد کړي، ماشومان نشي تللی، دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځایي مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکېږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندې کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزي، علیشیر، صبري، یعقوبي همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدون کی چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره لسرو زرو یا تلاتخه جوړ شوو غانو ته اړتیا لري وای. د سرو زرو بیا په بازارونو کې ډیره لوړه شوې ده او د اخیستلو توانی نه لري. یو شمیر زرګرانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیه لوړه شوې ده. دوی یې علت په نړیوالو بازارونو کې د سرو زرو د بیې پورته کېدل ګڼي. د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د کابل ښار د یو اوسیدونکي غږ واورئ.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکي ده چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شوه.
ورنول مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، لکه ما یې کړی په دې غریبه یو ناچاری کې بیچارهګی.
کابل کې یو شمیر زرګران هم تایید وی چې په دې ورستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د وی زرګری خاون جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ لندن ناراضی وروره، هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو. په ګومشت یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون په نوم دی وزرګری خوند هم ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
یو ګرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 اشتلا ګرام 3500 ته رسیدلی ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې
ده.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره یې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نوره هم ګرانیږي. په هغه نرخ پاڼه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه $3,015 ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تلا په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تلا 6600 او یو ګرام 3.1 تلا په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د روژتیانو د زړه خواله چې له ازادۍ راډیو سره په پیغامونو کې کړي دي واوري. خو لږه مخکې یوه یادونه ضروري بولم چې تاسو کولای شئ د دې خبری مجلې مطالب، خبرونه، راپورونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ تاسو تازه خبرونه، راپورونه او مرکې او په زړه پورې ویډیوګانې هم کتلای شئ.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله داسې ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمې ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډېر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډېره خوندوره ده او ډېره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام ده، الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال له وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم.
مد لسلام روزه خو قربان یسم خمیاست که دی برکت میاست خو په افغانستان کې دای میاست سی روزه راسی بس یو شاید وچند گرانسی په نورو ملکو کې بیا هم خوی اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شاید کم ارزانه سی خمخه په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه ده سی روزه راسی بس یو شاید په یو په درې برابر ورکوي یعنی نور نو د روزه هیڅ مشکل نشته روزه خو ښه میاست دی برکت میاست